علیکم دنی ویکل د اول ورځ مبارکی تاسو ټول اوریدونکو ته وایو. د روان خبرونې ډیری راپورونه د نوی لمریز کال په مناسبت دي. اوري چې افغان دولت وایي د نوی لمریز کال امن ټینګولو ته پوره تدابیر لري. بلخوا اجرایی رئیس په مزار شریف کې د دایشتلی په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. افغانستان له جنوبي افریقا سره د کرکټ مسابقه پیل کړه. پیل له خبرونو کوو له اجمل ان یاوري.
د نوروز سګنی مراسم په مزار شریف کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون پیل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شل اوریزو نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مسابقه پیل کړه. او له یمنه رپورټونه وایي چې د دې هیواد په دریم ستر ښار تایس کې د شیعه یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 15 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د نوروز سګنی مراسم په مزار شریف کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون پیل شوی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په مزار شریف کې په دې مراسمو کې ګډون کړی. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دې مراسمو په پیل کې وویل غواړي چې په دې ولایت کې بشپړ امنیت ټینګ شي. نوموړي وویل هڅه کوي چې د دې ولایت ټولې 14 ولسوالۍ په بشپړه توګه امن شي. عطا محمد نور په خپلو څرګندونو کې په بلخ ولایت کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه اندېښنه وښوده. بلخوا ولسمشر غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو 100 کلونو کې به یې ساری نه وي. د افغانستان جمهور رئیس دا خبره د نوروز په مناسبت خپل وینا کې وکړه. ښاغلي غنی دا هم وویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړیږي او زیات شمېر ولایتونه به د لویو اقتصادي پروشو شاهد وي. اشرف غنی وویل تیر کال افغان حکومت له اقتصادي بحران سره مقابله وکړه او ولس به په نوي کال کې د دې مقابلې ثمره وویني. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مسابقه پیل کړه. ټاس یا پچه جنوبي افریقا وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا لوبه د هند ممبئی ښار د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. که څه هم جنوبي افریقا د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه ده خو افغان لوبغاړي او د ټیم روزونکي وایي دوی د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان د شلوریز نړیوال جام د 10 غوره ټیمونو په سیالیو کې خپل لومړۍ لوبه سریلنکا ته بایللې. افغانستان له انګلستان او ویسټ انډیز سره هم مسابقې لري. راسره ملګری شئ. روستا په خبرونه کې مو وخت په وخت په دې اړه له جزئیاتو خبرو. په هندستان کې افغان سفیر وایي د هند حکومت او کرکټ بورډ ورسره ژمنه کړې چې افغان لوبغاړي به د هند د غوره لیګ په سیالیو کې هم د مسابقې چانس ولري. شهدا محمد ابدالي ازادي راډیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې به دغه زمینه ورته برابره شي.
د هند حکومت او د هند بورډ موږ ته دا وعده کوي بلکې موږ کوشش کوو چې د هند لارې د دنیا د ټولو ټیمو سره رابط جوړ کړو. نو دغه وعده لرم او انشاءالله په آینده کال کې به زموږ ټیمونه وعده خوسته چې په آی پی ایل کې به لوبیږي او په عیني شکل باندې نور ټیمو سره په هندستان کې به لوبیږي. انشاءالله زموږ ټیم ډېره شاینده لري.
شهدا محمد ابدالي وویل چې هند د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د روزنې په برخه کې د همکارۍ نور ژمنې هم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ د 10 غوره ټیمونو ګروپ ته لاره پیدا کړې او دا مهال په هندوستان کې په مسابقو بوخت دی. له یمنه رپورټونه وایي چې د دې هیواد په دریم ستر ښار تایس کې د شیعه یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 15 تنه وژل شوي. چارواکي وایي شیعه حوثیانو هڅه کوله چې د شنبې په ورځ د ښار لویدیځې څنډې ونیسي خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو د مخنیوي لپاره پر هغوی تر 2 لسو ځلو زیاتې هوایي بمباری وکړي. حوثي یاغیانو د تایس ښار تر 1 کال پورې محاصره کړی او خو تېره اونۍ حکومتي ځواکونو حوثیان د ښار له لویدیځو څنډو په شا وتنبول. په پاریس کې د تیر کال د بریدونو اصلي پلان جوړونکو څرګنده کړي غوښتل خپل ځان ته په ورزشي سټیډیوم کې چاودنه ورکړي خو خپل پریکړه یې په وروستۍ شیبه کې بدله کړه. صلاح عبد السلام پرون د تحقیقاتو په ترڅ کې په دې اړه د بلجیم پولیسو ته معلومات ورکړي. نوموړي تر دې ورځ مخکې د بروکسل په څنډو کې د پولیسو لخوا ونیول شو. یو فرانسوي څېړونکي فرانسو مولین رسنیو ته ویلي عبد السلام په سټیډیوم کې د چاودنې نیت درلود. په پاریس کې په دې بریدونو کې چې لوبغالی سماورونه او د کانسرت یو تالار پکې په نښه شوی و 10 کسان وژل شول. دا له 2004 کال را وروسته په اروپا کې د سختریزو تر ټولو لویا حمله بلل کیږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 8 ساعته تیر کړي. دا سفر له کیوبا سره د امریکا د نیمې پیړۍ خراب اړیکو لا د کېدو پنځلس میاشتې وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي په 1959 کال کې د فیدل کاسترو له انقلاب وروسته د امریکا د یو ولسمشر له لورې کیوبا ته سفر د کیوبا د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې د امریکا د بندیزونو له کبله تریخ شوی و یو ګام دی. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او دغه راز د کیوبا له سیاسي ناراضانو سره وویني. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما وایي له ایران سره د اتومي معاملې له ګټو انکار نشي کېدی، خو لا وختي دی چې خلک احساس کړي. اوباما ویل دا موافقه د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یو ځای شي او له دې لارې سوداګري، پانګونه او کاري فرصتونه زیات کړي او په درسته نړۍ کې د ایرانیانو محصولات وپلوري. اوباما زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه لا هم له ایران سره ژور اختلافات لري، خو ده د دې حقیقت یادونه وکړه چې دواړه هیوادونه له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره په منظم ډول خبرې کوي او کېدای شي دا د اختلافاتو له حل سره مرسته وکړي. اوباما دا څرګندونې د نوي لمریز کال یا نوروز په مناسبت په خپل کلني پیغام کې ایرانیانو ته په خطاب کې کړي. اخوا د ایران دوه پیاوړو مشرانو د نوروز په مناسبت ویناو کې په راتلونکي کال کې د دې هیواد د اقتصاد په اړه زدو نقیص لرلیدونه وړاندې کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي غوښتنه کړې چې ایران دې له اقتصادي پلوه په خپل ځان متکي شي، خو د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني له نورو هیوادونو سره همکاري د اقتصادي ودې لپاره مهمه بللي. خامنئی څرګنده کړې بهرنۍ پانګونې یوازې په هغه صورت کې مرسته کولای شي چې د کورني صنعت د ودې لپاره ترې کار واخیستل شي. د خامنئی له څرګندونو وروسته په یو جلا پیغام کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل دننه په هیواد کې په هڅو او همکارۍ او له نړۍ سره په ګټورو اړیکو کولای شو د ایران اقتصاد پیاوړی کړو. پر ایران ټول هغه بندیزونه چې د دې هیواد د اتومي پروګرام له کبله پرې لګېدلي و د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې له نړیوالې ټولنې سره د یوې تاریخي موافقې پر بنسټ دا مهال لغوه شوي دي. او په قزاقستان کې په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکول پیل شوی. تمه کیږي چې واکمن ګوند به بیا هم په پارلمان کې خپل اکثریت وساتي. د کابل په وخت نن سهار 6:30 بجې 9300 د رای ورکولو مرکزونه په دې هیواد کې پرانستل شول. تمه ده چې په قزاقستان کې به رای ورکول د ماښام تر 9:30 بجو دوام وکړي. تر نیمې شپې وروسته خید د پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شي. د نورسلطان نظربایف واکمن ګوند نوروتان چې په پارلمان کې اکثریت 100 څوکۍ لري په دې انتخاباتو کې لکوم مهم سیال سره نه دی مخ. نور سلطان نظربایف له 1990 میلادي کال راهیسې د قزاقستان ولسمشر دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه په راپورونو کې اورئ چې د حکومت اجرایه رئیس په بلخ ولایت کې د جنډې پورته کولو مراسمو ته په وینا کې په هیواد کې د داعش ډلې پر خلاف پر مبارزه ټینګار وکړ. تحلیل کوونکي وایي په 1994 مریز کال کې د حکومت بهرنی سیاست غیر متوازن و.
په تېر یو کال کې زموږ روابط ګاونډیانو سره په هر صورت ډېر سم نه و، ډېر ښه والی نه دی راغلی، خصوصا مهاجرین چې سږ کال اروپا ته تللي.
د کندز له اوسیدونکو په یو راپور کې اوري چې وایي ناامنه یو د نوي کال د لمانځنې جشن کمرنګه کړی دی. په هند کې افغان سفیر وایي د هغې هوا چارواکو ژمنه کړې چې د افغان ټیم په روزنه کې به همکاري کوي
او دغه وعده راکړې چې دوی به زموږ سره په همهغه شکل باندې کومک وکړي لکه د بنګلدېش چې کړی.
د نوروز په مناسبت ګڼ راپورونه هم درته لرو. د ازادي راډیو د کال شخصیت هم په همدې خپرونه کې درپیژنو. د افغانستان اجرایه رئیس په مزار شریف کې د جنډې پورته کولو مراسمو ته په وینا کې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. تر دې مخکې چارواکو ویلي وه چې په ننګرهار ولایت کې د تېر یوه کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال وژل سوي چې ډېری یې د داعش ډلې غړي دي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې زیات فعالیت پیل کړی و. د اچین ولسوال ویلي چې د دې ډلې فعالیتونه په دې ولسوالۍ کې تر پخوا زیات محدود سوي دي. په افغانستان د داعش ډلې فعالیت د منځنۍ آسیا هیوادونه هم اندېښمن کړي او ځینو یې د افغانستان پولې ته څیرمه خپل امنیتي تدابیر هم زیات کړي دي. تفصیل له مزار شریف نه د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې اوري چې راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. حبیبزی صاحب، چارواکو په دې اړه نورې کومې څرګندونې وکړي؟
په دې مراسمو کې ښاغلی عبدالله عبدالله د ریاست مشر هم ګډون درلود. هغه په هیواد کې داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه وښوده. ویې ویل چې دا ډله هر څومره چې توستي فعالیت کوي خو افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې تخریبي فعالیتونو مخه ونیسي. ښاغلی عبدالله وویل چې تېر کال افغانستان د ګډو امنیتي شرایطو سره مخ و، خو په روان کال کې افغان امنیتي ځواکونه مجهز دي او دا ورته لري چې د هر ډول توسي فعالیت مخه ونیسي او د تر افغانانو غږ وکړي چې هم ولس او هم امنیتي ځواکونه باید په ګډه سره کار وکړي او د هر توسي ډلې لکه داعش او داسې نور د افغان دولت مخالفو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. په عین وخت کې بیا د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم کونډې ته خبرې درلودلې او ده هم په شمازون کې د مختلفو دوستي ډلو یا مخالف وسله والو د فعالیت په اړه اندېښنه وښودله او ویې ویل چې نسبت بل هر کال ته تېر کال د ننګونو او امنیتي ننګونو څخه ډک کال و او په روان کال کې به چې تر اوسه لومړۍ ورځ پیل ده او له دې وروسته به دوی هڅه وکړي چې نه یوازې په بلخ ولایت کې بلکې د ولس او د مختلفو امنیتي ارګانونو په همغږۍ سره په نورو شمالي ولایتونو کې هم د مخالف وسله پر وړاندې مبارزه په مخ کې ونیسي او شمال ته پخوانی امن حالت بهتره وګرځوي.
ډیر مننه د ازادي راډیو خبریال و په مزار شریف کې و مرجل چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله ویلي چې په افغانستان کې به د داعش ډلې په وړاندې مبارزه کیږي. د ډلې په درستوي کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې زیات فعالیتونه پیل کړي وه. له بلخ ولایت څخه ورزو څنګلوري ولایت کندوز ته. د کندوز اوسیدونکي وایي چې سږ کال خلک نوروز ته خوشاله نه دي او دوی نسي کولی چې په ډاډه زړه له ښار څخه د باندې ووځي ځکه چې امنیتي وضعیت تر پخوا خراب سوی دی. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
سږ کال نوروز په کندوز کې د تیرو کلونو په پرتله بې رنګ او بې خوند دی. د هیواد هر برخه ځان ته ښکلا لري مګر د کندوز رنګین او سمسور چاپریال چې د هر انسان روح ته کوم رنګ او خوند ورکوي نو دا ښایي د ابدان د دښتې د رنګینو ګلونو له برکته وي. خو دغه سمسور چاپریال اوس مهال د شته نامنویو له کبله تش او خالي ښکاري. د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې شته نامنویو او جګړو په دې ولایت کې د نوروز نمانځلو بڼه یې بدله کړې او سږ کال خلک د پخوا په څیر د نوي کال لومړۍ ورځ ته خوشحاله نه دي. پخوا به د نوروز په لومړۍ ورځ خلک له خپلو کورنیو سره د دې ولایت د غرونو لمنو او په ځانګړې توګه د ابدان دښتې او د کندوز نورو سیمو ته به د میلې په خاطر تلل، خو اوس خلک د جګړې او نامنویو له ویرې له ښار څخه لرې نشي تللی. د دې ولایت څو تنو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته یې داسې وویل:
مهم دا ده چې امنیت یې نشته. دونو شاوخوا مخکې به شل دوکران ته بېته خلک تلل، دشت اودان ته به تلل، شاوخوا هر طرفه میلو ته تلل. هلته یرګنکه پورې هم په نوروز کې ما لیدل چې خلک به تلل یرګنک ته، هلته به یې میلې لپاره یو مراسم ځان ته نیوه. اما اوس چون دغه د ښار د ساحې نه خلک نشي وتلی،
د روان کال ته خلکو تمه شته، د هیله شته. دی اوس بیا یو وارې بیا هم د کندوز ښار ګرم شوی دی. خلک یعنی امید لري، هیله لري چې په راتلونکي به امنیت وي او امن به وي.
د دې ولایت اوسیدونکي له مرکزي حکومت او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې په نوي کال کې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي سو د تیر کال پیښه بیا ځل تکرار نشي. په ورته وخت کې بیا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دوی د نوي کال د نمانځلو لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی او خلک کولی شي په ډاډه زړه د نوروز جشن ونمانځي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال محمد قسیم جنګلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما با تشتیک مسایع مقاطعی امنیتی که حضور داره تدابیر خاص
خلقو تا داد ورکوم چه گرد و امنیتی زواکونو دی نوروز میله لپاره پورا چمتواله نیواله دی چو خلق وکوله شی دی ابدان دخت یا نور و سیمو تا دی میله پا خاطر ولد شی
ما حسال نما به خوشی و خوبی بسرمان.
د یادولو وړ ده په دې ولایت کې شته نامنوی او جګړو خلک له میلو او منظرو څخه محروم کړي دي او حتی یو زیات شمیر خلک د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له ویرې خپلو کلو او ولسوالیو ته هم نشي تللی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړۍ نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
دغه شیبه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د جنوبی افریقا د ټیم ترمنځ مسابقه روانه ده. شاپور زدران وتوانی چې هاشم عمله وسوځوي تر اوسه پورې دغه هیواد درې اورونه کړي دي، 29 منډې او یو لوبغاړی یې سوځېدلی. په دې خپرونه کې په هند کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس نیسو او تاسو ته وروستي جزئیات در اورو. تحلیل کوونکي وایي په 1994 کال کې د حکومت بهرنی سیاست نامتوازن و. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي حکومت په دغه کال کې د بهرنی سیاست د پراختیا او تحکیم پر ځای تر ډیره د سولې په ناکامه خبرو کې مصروف و. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د ملي یووالي د حکومت بهرنی سیاست په 1994 کال کې ډېرې ښکته پورته درلودې. په تېر یو کال کې د افغانستان د بهرنی سیاست په برخه کې مهمې پیښې وشوې. په دغه گزارش کې مو په 1994 کال کې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان پر اړیکو تمرکز کړی. که څه هم د ملي یووالي د حکومت مشران ادعا کوي چې بهرنی سیاست په تېر کال کې کامیاب و، خو د بین المللي چارو کارپوهان بیا د افغانستان سیاست ناکام او بې لاسته راوړنې ګڼي. د دغه کارپوهانو په وینا په تېر یوه کال کې ملي یووالي حکومت بهرنی سیاست یوازې له طالبانو سره د سولې په خبرو متمرکز و. په کابل پوهنتون کې د بین المللي اړیکو استاد نجیب محمود ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بهرنی سیاست د تقویت په برخه کې په دغه موده کې ګڼ فرصتونه له لاسه ورکړل، خو په ورته وخت کې دای هم ونه شوای کړی چې پاکستان او نورو هیوادونو ته د سولې د خبرو د پیل لپاره قناعت ورکړي.
له شک پرته کله چې موږ په کورنی سیاست کې له ستونزو سره مخامخ یو، نو هغه پر بهرنی سیاست هم خپل منفي اغېز لري. په تېر یو کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر ډیره د سولې په خبرو متمرکز و. موږ د دې شاهدان و چې افغان حکومت هڅه کوله چې د سولې په برخه کې نړۍ ته قناعت ورکړي.
سیاسي کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې تل ناانډوله وي. دوی وایي که څه هم ولسمشر غني پاکستان ته د خپل تاریخي سفر پر مهال هڅه وکړه چې د حامد کرزي د حکومت په وروستیو کې له پاکستان سره خرابې شوې اړیکې بیرته ښې کړي، خو د لنډې مودې وروسته بیا دغه اړیکې تر بل هر وخت خرابې شوې. د بهرني سیاست تحلیلګران وایي ولسمشر غني پر پاکستان له حده زیات باور وکړ، خو له لنډې مودې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوې او ولسمشر غني د جوزا د میاشتې په 19 نیټه د پاکستان پر وړاندې خپل بهرنی سیاست روښانه کړ. هغه وویل پاکستان په تیرو 13 کلونو کې له افغانستان سره په یوې نااعلان شوې جګړه کې قرار لري، خو هیڅ هیواد هم نشي کولای په زور پر افغانستان خپلې غوښتنې ومني. د ولسمشر غني د دغه اعلان وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې پیاوړې کېده، او ان تر دې چې حکومت د شاه شهید په خونړۍ پیښه کې پاکستان ګرم وباله. افغانانو په بېمخینې توګه اقدام وکړ چې له دې وروسته به پاکستاني توګي ونه پیري. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغیدو په موخه امریکایي چارواکو مداخله وکړه او داسې فیصله وشوه چې له طالبانو سره د خبرو په هدف د امریکا او چین په ګډون د هماهنګۍ څلور اړخیزه ډله جوړه شي. له هغې وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو په برخه کې نوی باب پرانستل شو، خو د بین المللي اړیکو کارپوهان بیا د افغانستان بهرنی سیاست نامتوازن او بې لاسته راوړنې ګڼي. د بین المللي اړیکو کارپوه فدا محمد نظري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تېر یو کال کې زموږ روابط ګاونډیانو سره په هر صورت ډېر سم نه و، ډېر ښه والی نه دی راغلی، خصوصا مهاجرین چې سږ کال اروپا ته تللي دي. افغانستان د هغو په باره کې کلیر کټ سیاست نه درلودی. د روسیې سره بدترین روابط دي چې هغه د افغانستان په تاریخ کې موږ دغه نه نامانوس او نامعلومه روابط چې د روسیې سره مو درلودله هېڅ وخت مو نه درلودله.
که څه هم اندېښنه دا وه چې د کابل او اسلام آباد په نږدې کېدو به هند ناراضه شي، خو په تېر یو کال کې د افغانستان او هند اړیکې د پخوا په څیر ګرمې وي. باور دا دی چې هند هم په دې پوهیږي چې د افغانستان او پاکستان تازه رغول شوې اړیکې هیڅکله په ستراتیژیکه توګه دوام نشي موندلی. د افغانستان له ګاونډیو سره د اړیکو په باب له ایران سره بیا اړیکې دوستانه تعقیب شوي دي. ولسمشر غني په 1994 کال کې د امریکا، اروپایي ټولنې، ایران، هند، ترکمنستان او چین په ګډون ګڼو هیوادونو ته سفرونه درلودل. په یادو سفرونو کې د ولسمشر غني ډېر تمرکز د اړیکو پر پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په بهیر کې د یادو هیوادونو پر ونډې او اقتصادي همکاري و. د ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی په دې اړه وایي
سال گذشته با تلاشایی که از جانب
تیر کال کله چې کومې هڅې وشوې او ولسمشر چې بهرنیو هیوادونو ته کوم سفرونه درلودل، پایله یې دا وه چې د سیمې په کچه یې د یو دولت په حیث د افغانستان اعتبار لوړ کړ، او تر څنګ زموږ د شریکو او همکارو هیوادونو سره دې هوکړې ته ورسېد چې په امنیتي او اقتصادي برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
د حکومت ژای رئیس عبدالله عبدالله په 1949 کال کې بلجیم، بریتانیا، قزاقستان، امریکا، تاجکستان، مصر، چین، ایران او هند ته 12 بهرنی سفرونه کړي دي. د ژای ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل وایي د ملي یووالي حکومت وکړای شوی په بهرنی سیاست کې کامل وضاحت رامنځته کړي.
د افغانستان خارجي سیاست نسبت په خواته نن ډېر روښانه دی. نن د افغانستان دوست او دښمن مشخص دی. د افغانستان د حکومت پالیسي د خپل دوستانو او همکارانو په مقابل کې د هغو هیوادونو چې بااعتماد نه دي د هغو په مقابل کې مشخصه ده، د هماغه وضاحت پر اساس باندې مخته ځو.
د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف هم یوه بله هغه موضوع ده چې پر بهرني سیاست یې بد اغېز پرېښی. د ولسي جرګې د بین المللي اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان بهرنی سیاست په ډیرو مواردو کې له کورنیو ستونزو څخه اغېزمن دی. د دغه کمیسیون غړی داود کلکانی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
یواسی دوی یو منفعلانه ډیپلوماسي کارولې ده. متاسفانه د ډاکټر عبدالله ولسمشر غنی ترمنځ اختلافات هم د هیواد پر بهرني سیاست بد اغېز کړی او دغه اختلافات د دې لامل شوي چې په بهرني سیاست کې کامیابي نه وي.
پر حکومت د سیاسي کارپوهانو او د ولسي جرګې د غړو لوی انتقاد دا دی چې د بهرني سیاست په برخه کې ځانګړې او منظمه پالیسي نه لري. خو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال خیرالله آزاد بیا وایي د بهرني سیاست پالیسي جوړه شوې او ملي شورا ته استول شوې ده. ښاغلی آزاد وایي ډېر ژر به اقتصادي، عامه او د اوبو لپاره ډیپلوماسي جوړه شي. کارپوهان وایي د افغان حکومت بله ناکامي په تیر کال کې دا وه چې په بهر او بیا په خاصه توګه د اروپا په پولو کې د افغان مهاجرو ستونزې حل نه کړې. له دې ټولو اندېښنو سره سره د ملي یووالي د حکومت مشران بهرنی سیاست کامیابه بولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپږم تخنینی کال په پرانیست غونډه کې وویل
امروز هم میدانند که در دنیای اکونومی روابط متقابل کشورها
نن ټول په دې پوهیږي چې په اوسنۍ نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ متقابل اړیکې په تحولاتو او لوی انسدادونو کې مهم رول لري. د ملي یووالي حکومت وکړی شول چې له نړۍ سره د اړیکو پر رغولو کې اقدام وکړي. لازمه وه نړۍ ته دا اعتماد ورکړل شي چې افغانستان د دوی لپاره ښه شریک کېدای شي. موږ وتوانېدو چې د افغانستان د امنیتي او دفاع ځواکونو لپاره له نړۍ ملاتړ ترلاسه
کړو. ما توانستیم حمایت کشورهای دوست را برای تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور از نو به دست آورد.
چارواکي وایي د ملي یووالي حکومت په تیر یوه کال کې هڅه کړې چې افغانستان په سیمه کې پر یوه ترانزیټي مرکز بدل شي او بهرنی سیاست هم تر ډیره پر دغې موضوع متمرکز و. ټاپي، کاسازر، د چابهار بندر، د لاجوردو لار، د ریل پټلۍ جوړول له هغو مهمو پروژو څخه دي چې د ملي یووالي د حکومت مشران د افغانستان او سیمې لپاره ګټورې بولي. کارپوهان وایي د ملي یووالي حکومت باید داسې ملي پالیسي انتخاب کړي چې د هیواد لویې ګټې په هغې کې خوندي وي.
د پېښور په قونسلګری کې د نوي کال یا نوروز په مناسبت یوه غونډه سوې ده چې د غونډې ګډونوالو د نوروز پر تاریخي قدامات او ارزښت دغه راز یې په سیمه کې د پښتنو پر وضعیت خبرې کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې میشتو افغان کډوالو د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز په سندرو او ملي نغمو ونمانځه. په پېښور کې د نوروز په مناسبت د افغانستان په قونسلګرۍ کې یوه پرتمینه غونډه وشوه چې پر افغان کډوالو سربیره پکې بهرنیو ډیپلوماتانو، د خیبر پختونخوا صوبې ګڼو لیکوالو، شاعرانو او د عوامي نېشنل ګوند د جګپوړو چارواکو په ګډون سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د غونډې ځینو ګډونوالو په سیمه کې د نوروز د تاریخي قدامت او ارزښت په اړه ویناوې او همداشان یې په سیمه کې په اوسني وخت کې پښتنو د پورپېښو ستونزو هم خبرې وکړې. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان قونسل جنرال ډاکټر وحیدالله پویان د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې نوروز د افغانستان او خیبر پختونخوا په ګډون د ځینو هیوادونو شپږ زره کلن زوړ دود او بالا زیاته کړه.
د محققینو په حواله تقریبا شپږ زره کالو ته رسیږي او ما لکه څنګه چې ویلې دا یوازینی جشن دی چې د طبیعت سره نیغ په نیغ اړخ لګوي. یعنې د طبیعت په تبدیلۍ سره چې کله چې طبیعت نوی کېږي د ژمني خوب نه راپاڅیږي، ونې پاڼې کوي، ګلان رغیږي، واخښ نکیږي، د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته، نوې مرحلې ته ژوند راځي. نو دغه نوروز دی.
که څه هم دا غونډه د نوروز په مناسبت جوړه شوې وه، خو د لر و بر پښتنو مشرانو په دې موقع هم د سیمې حالاتو او ستونزو ته کتنه هېره نه کړه. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سکرتر میا افتخار حسین د غونډې ته په خپله وینا کې وویل ترهګري د دې سیمې د خلکو پیداوار نه دی بلکې موږ په سیمه او نړۍ کې امن غواړو.
ټولې دنیا ته موږ دا پیغام ورکو چې موږ مینه غواړو، موږ ورورولي غواړو، موږ سوکالي غواړو. ټولې دنیا ته چې کوم دی نو امن ورکول غواړو، او دا خاوره د امن کنن په دنیا کې زما شکل څوک د دهشتګرد په نوم پیژني، زه دهشتګرد نه یم. دهشتګردي زما پہچان نه دی، دا زما پیداوار نه دی، دا زما خلاف د دشمن سازش دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر افریا صاحب خټک هم غونډې ته د وینا پر مهال د نوروز په تاریخي قدامت رڼا واچوله او زیاته کړه په سیمه کې روانې ترهګرۍ او نامساعد د حالاتو پوښتنې دودونه پیکه کړي چې د نورو تر څنګ یې د نوروز دود هم مړاوې کړی دی. خټک زیاته کړه موږ یوازې د فزیکي ترهګرۍ سره مخامخ نه یو بلکې له کلتوري ترهګرۍ سره هم مخ یو.
یوازې د فزیکي ترهګرۍ سره مخامخ نه یو، موږ فرهنګي ترهګرۍ سره مخامخ یو، کلچرل ترهګرۍ سره. چې ځینې خلک وایي چې موږ خپل کلتور هیر کړو، فرهنګ هیر کړو، دا مونږ سکندر لیدلې دی، مونږ چنګیز لیدلې دی، مونږ بابر لیدلې دی، مونږ تیمور لیدلې دی، مونږ اورنګ لیدلې دی، مونږ فرنګ لیدلې دی. دا فرنګ په خپل ځای باندې موجود دی، انشاءالله ویو.
د یادونه وردا چې د افغانستان په قونسلګری کې د نوروز په مناسبت په جوړ شوی غونډه کې د موسیقي تابعه هم شوی و چې سندرغاړو پکې ملي نغمې وویلې.
زه یم شهزاد محمدی د لوبي روستي حالات د ازادي ریډیو سره واوري.
د ورستۍ حالدارې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوبي افریقا سره مسابقه لري چې جنوبي افریقا ټاس ګټلې دی او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. تر اوسه پورې په 15 اورونو او 2 توپونو 16 منډې کړي، یو لوبغاړی یې سوځېدلې دی. په هندستان کې افغان سفیر وایي چې د کرکټ افغان لوبډله به د هندستان له میدانونو زیاته تجربه ترلاسه کړي. شاید محمد ابدالي وایي چې هڅه کوي د هندستان د لارې د افغان لوبډلې لپاره له ټولې نړۍ سره د پیاوړي اړیکو پر جوړېدو کار وکړي. یوسف خان زدرن په سټوډیوم کې دی. زدرن صاحب، د لوبې د وروستي حال په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. تاسو هماغه ځای کې یاست او لوبغاړي ته مینهوال هم راغلي دي او دوی سره مو هم خبرې کړي دي. څه وایي چې د نننۍ لوبې د ګټلو چانس څومره دی؟ بلې، اوس تاسو غږ پرېږي. زدران صاحب، ما آواز اوري؟
اورم.
مل ورستۍ حال څنګه دی؟ شپږیز او څلوریز خو زیاتې وهل کېږي، افغان لوبډله څنګه وضعیت کې ده؟
لوبه پیل شوې ده. لومړی خو تاسو افغانستان جنوبي افریقا ګټله او خپله بیټنګ فیصله وکړه، او تر دې دمه په خپله فیصله کې خوم روان دي. دوی تر اوسه پورې شپږ شپېته منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی، یوه مهمه وکټه شاپور زدران اخیستې ده. تقریبا د لوبې شپږ اوره پای ته رسېدونکي دي، یو وروستی بال پاتې دی. افغان لوبډله نن ځینو تغیراتو سره لوبغالی ته ښکته شوې ده. درې تغیرات لري. حمید حسن چې پخوا په لوبډله کې په تېر میچ کې و، په دې میچ کې نشته. کریم صادق نشته او ورسره شفیق الله شفق لوبې وستل شوې دي. په ځای درې نوي لوبغالی اخیستل شوي دي، حمزه اوتک، شاپور زدران او گلبدین. نو دوی هم تغیرات راوستي دي بال ته پکتو. البته د جنوبي افریقا کتیرې سیالۍ ته پکتو چې د انګلستان سره یې درلودله، وګورو مقایسه کو. دوی هغه سیالي هم په همدې میدان کې ډېره تېزه مخته پیولې وه. دوی اوس هم تېز روان دي، خو بیا هم افغان لوبډله یو وکټ یې اخیستې ده او هغسې تېز دي نه دي پرېښي لکه څنګه چې جنوبي افریقا د انګلستان په وړاندې تېزه تللې وه.
بلې، په هغه وخت تقریبا رن ریټ 12 وه، اوس 11 دی، څه باندې 11.
همداسې ده. لوبه ده نو کله تېزېدلی شي، ځکه چې پاور پلی وه. لومړی شپږ اورونو کې اکثره لوبغاړي د میدان دننه د دایرې دننه وي، نو ممکن په راتلونکو څو اورونو کې بېرته یا سپین بالران راشي او یا تېز بالران خپل هغه ته تغیر ورکړي چې کیدای شي لوبه بل ډول شي.
ډېره مننه بستاسې لوبه ګوري موږ به یې وروستی حال اوریدونکو سره شریک کړو. اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې افغانستان او جنوبي افریقا دغه شیبه په ممبئی کې مسابقه لري. جنوبي افریقا شپږ اورونه پوره کړل، شپږشپېته منډې کړي دي، یو لوبغاړی یې سوځېدلی دی. دغه لوبغاړی هم د شاپور زدران لخوا وسوځول سو. د کرکټ ملي ټیم نن د شل اوریز جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مسابقه پیل کړې ده. په هندستان کې افغان سفیر وایي چې د کرکټ افغان لوبډله به د هندستان له میدانونو زیاته تجربه ترلاسه کړي. شهید محمد عبدالي وایي چې هڅه کوي د هندستان د لارې د افغان لوبډلې لپاره له ټولې نړۍ سره د پیاوړي اړیکو پر جوړېدو کار وکړي. په هندستان کې چې د 2018 میلادي کال شل اوریز نړیوال جام مسابقې پکښې روانې دي، یوسف خان زدران له ښاغلي عبدالي سره د کرکټ پر اهمیت او پرمختګ خبرې کړي.
همکاری د دوو مملکتو ترمنځ طبعا په مختلف ساحات کې ده. په فرهنګي اړخ کې یا د سپورټ په اړخ کې هندوستان ډېره خاص همکاري زموږ سره کړې. زموږ تقریبا د دوو کالو راهیسې کوشش دا و چې زموږ ټیم دې ته وهڅو او د حکومت د هند حکومت دې ته وهڅو زموږ د افغانستان د ټیم سره کوم اکونومیک تخنیکي او دغه زمینه مسایل کې شوي پریکټس لپاره هند ته راشي. د هند حکومت تقریبا د څو میاشتو راپه دېخوا زموږ سره ډېر همکاري شروع کړې دي، خصوصا دا چې یو سټېډیم یې په ډیلي کې راته راکړی دی. په هغه میدان کې زموږ لوبغاړي پریکټس کې لوبې کوي، نو یو خاص تفاهم نامه یا لاسلیک د همکاریو څو میاشتې مخکې امضا سوو د دوو حکومتو ترمنځ، چې د هغه په چارچوب کې به موږ د سپورټ په برخه کې تخنیکي همکاري او دغسې د کوچو د ټیمو دپاره د نورو ټیمو سره د لوبو کولو زمینه سازي به وي. ټول دغسې همکاري په دې تفاهم نامه کې ذکر شوي دي. نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دا زموږ ټیم په جهاني سطح باندې دنیا معرفیکو او د هند څخه دغه معرفت ډیر آسان بول چې مثلا ان شاء الله پاینده پدای وي. تل صاحب ته خاصه د هند بورډ د خاصه د کرکټ مشتابه د خاصه ماته پوره ډر کول شو دي چې دی به د افغانستان د ټیم سره هر څومره کاری وکړ او دغه وعده راکړ چې دی به زموږ سره په مهمه شکل باندې کومک وکړي لکه د بنګلاديش شکل.
دلته په هندستان کې د خلکو ترمنځ واقعا د افغانانو لپاره د افغان لوبډل لپاره ټول کې د افغانستان لپاره یو ښه تصویر موجود دی. تاسو ژمنه یادونه مو وکړه، یعنی ممکن د نړیوال ایونت یا د ورلد کپ نړیوال جام ختمی دو وروسته هندستان داسې موقع افغانستان ته ورکړي چې سیالۍ ورسره ولري یا په آی پی ایل کې ولوبېږي ځینې لوبغاړي.
بالکل په دغه برخه کې وعدې ډېرې لرم. زما دوامداره جلسات د هند کرکټ د ټیم مشتابه سره چې لرم یا د هند حکومت سره لرم، هغه ادارې چې د کرکټ په برخه کې رابط لري د هغوی سره همیشه زما ناستې وي دي. دا وعده راته راکړې ده چې د هند د ټیم سره به دوی لوبېږي. او دلته په هند کې یو بله مسله موږ ته ډېره مهمه ده چې هند خپل یو خاص مرکز د کرکټ ګرځېدلی اوس لکه د آی پی ایل لوبي. آی پی ایل لوب د پاره د ټول دنیا ټیمونه راځي. دلته زموږ رابطه د ټولو ټیمو سره د هند لارې جوړېدلی سي. نو د هند نه تنها د هند حکومت او د هند بورډ موږ سره دا وعده کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې د هند لارې د دنیا د ټولو ټیمو سره رابط جوړ کړو. نو دغه وعده لرم او انشاءالله په آینده کال کې به زموږ ټیمونه وعده خوسته چې په آی پی ایل کې به لوبېږي او په عین شکل باندې نور ټیمو سره په هندستان کې به لوبېږي. انشاءالله زموږ ټیم ډېره ښه آینده لري. او لکه اوس چې ریکارډ جوړ کړی دی په اسوسییټ ټیمونو کې، نو داسې معمیر چې دغه ریکارډ به ادامه لري تر څو به د افغانستان په ډېر ژر به د لسو پرمختللو ټیمونو سره ولوبېږي.
زګول بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی. تاسو کولای شئ د میچ په اړه روسي معلومات له ازادي رادیو څخه واورئ.
د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د لوبې وروستی حال دا دی چې جنوبي افریقا په اوو اورونو کې اته شپېته منډې کړي، تر اوسه پورې یو لوبغاړی سوځېدلی او د منډو اوسط یې تقریبا لس دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کېږي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په 1404 نیویم کال کې د افغانستان واردات په بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله له 8 میلیارد ډالر څخه 15 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي 404 نیویم کال د افغانستان د سوداګرو لپاره هیڅ ښه کال نه و، او په ورته وخت کې حکومت هم د اداري فساد، امنیت او افغان سوداګرو ته د سهولتونو د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. ښاغلی الکوزی وایي له همدې کبله په کم سارې توګه په افغانستان کې شاوخوا 10% پانګونه په 2024 کال کې کمه شوې ده.
په مجموع کې دا کال زموږ لپاره د ننګونو کال او امنیت، حقوقي د
شاید تجار او د سرمایه دار خنو او د فرار د سرمایه موجودو تقریبا شپږشت نه تر دېرش فیصد پورې سرمایه ګذاري راټیټه شوې ده. نو په مجموع کې وضعیت د کاروبار هم ښه نه دی. دغه خلک چې ځي د افغانستان نه او خارج ملکونو ته ځي تقریبا دوه لکه نفر تر اوسه وتلي دي. هر یو ځان ته لس لس زره ډالر وړي ده. هم فرار د سرمایه دی چې په میلیاردونو ډالر د افغانستان نه وځي.
نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له تیرو دوو کلونو تر دې دمه له افغانستانه پانګونه د تیښت په حال کې ده او که وضعیت همداسې دوام وکړي له هېواده به د پانګو د ویستلو لړۍ چټکه شي. د افغانستان د مالیه وزارت مسؤولین وایي چې د هېواد په ګمرکونو کې بنسټیز اصلاحات راوستلي دي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي د 1400 کال د پروګرامونو د تشریح په غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګمرکونو کې په نوي ټکنالوژي سنبال وسایل لګولي چې د عوایدو په ډېرېدو او د فساد په له منځه وړلو کې به ګټه ورتمام شي. د ښاغلي عبدالرحیمزي په خبره مخکې تر دې یو شمېر کسانو په دغه وزارت کې د فساد له موجودیت څخه شکایت کاوه. او د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت مسؤولین وایي چې د کرنې د پرمختګ لپاره ګټور پروګرامونه عملي کړي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی د 1400 کال د پروګرامونو د تشریح کولو په مراسمو کې وویل چې د کرنې د پراختیا په اړه تېرې اونۍ د 18 کانالونو بیا رغونه او پاکول پیل کړي دي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه کانالونه به په پاروان، لوګر او کابل ولایتونو کې پاک او بیا ورغول شي. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مو له سببون کاکړ څخه واوریدل. 1490 مریض کال افغان لوبغاړو په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 میډالونه ګټلې دي، خو لا هم د لوبغاړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دایمي حل لارې نه دي لټول سوي. په دغه کال کې افغان لوبغاړو یوازې د جنوبي آسیا له لوبو څخه 15 میډالونه وګټل. دغه راز یې په آسیایي او نړیوالو لوبو کې ډېرې لاسته راوړنې ودرلودلې. صفي الله ستانکزي په دې اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
1490 لمریز کال د افغانستان د ورزش په ادارو کې د چارواکو لخوا لانجمن خو د لوبغاړو لخوا له لاسته راوړنو ډک تیر شو. په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 میډالونه هغه څه دي چې افغان لوبغاړو یوازې له سیمه ییزو، آسیایي او نړیوالو لوبو څخه په ډیرو خواریو افغانستان ته ګټلي دي. د جنوبي آسیا په اتم دور لوبو کې 15 میډالونه، د وزن پورته کولو په آسیایي او نړیوالو لوبو کې 10 د سرو زرو میډالونه، د اندام د ښکلا په سیمه ییزو او نړیوالو لوبو کې 10 میډالونه چې پکې 15 سرو زرو شامل دي، د باسکتبال د سرو زرو میډال، د رزمي لوبغاړو شاوخوا 10 اتلولۍ او د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو پر لپسې بریاوې هغه لاسته راوړنې دي چې افغان لوبغاړو په 1490 لمریز کال کې کړي دي. په دغه کال کې د افغانستان د سرو زرو د ټولو میډالونو شمیر شاوخوا 150 ته رسیږي چې په یو کال کې دا اندازه میډالونه هغه هم په داسې یو حالت کې چې اکثر لوبغاړو په لوږې او تندې تمرینونه کړي بېساري بلل کیږي. خو د ورزشي ادارو د مشرانو ترمنځ لانجې هغه څه وي چې په دغه کال کې د ډیرو لوبغاړو په څیرو کې مایوسي لورایه ښکاره کوله. محمود حیدری د تکواندو نړیوال اتل دی چې په دې وروستیو کې د جنوبي آسیا اتلولي هم ګټلې. د همداسې یوې خواشینۍ خبره کوي چې د تکواندو فدراسیون مخکینیو چارواکو یوازې شخصي ګټې لټولې، ملي ګټې له یاده وتلې وې.
بعد از سال 2010 بعد از اینکه ریاست
له 2013 کال وروسته کله چې د تکواندو فدراسیون رهبري د ښاغلي بخشي او ملګرو په لاس کې ولوېده، هغوی تر ډېره خپله ګټه لټوله. د ملي ګټو پام یې نه ساته. ډیری سیالۍ چې د تکواندو په برخه کې کېدلې تکړه لوبغاړي یې نه ورته انتخابول. وړتیا معیار نه و، یوازې ښه اقتصاد معیار و،
اقتصاد خوب بود.
حیدری دا هم وایي چې له ټولو سختیو سره سره بیا هم د افغانستان لپاره هڅه کوي او تمه ده په غوراوي لوبو کې برخه واخلي څو د تکواندو په المپیکي سیالیو کې د افغانانو لپاره ویاړ ور په برخه کړي. په ورزشي ادارو کې پخوانۍ لانجې بیا د بدني روزنې ریاست هم تاییدوي او وایي چې موازي فدراسیونونو، سلیقې چلندونو او ګڼ شمېر نورو ستونزو افغان لوبغاړو ته د خدمت درسول مخه ډب کړې وه. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دوی لوبغاړو ته هیڅ هم نه دي کړي، خو له دې وروسته به پوره هڅه کوي چې لوبغاړو ته خدمت وشي.
ما به عنوان اداره ای که
موږ د داسې یوې ادارې په توګه چې باید لوبغاړو ته خدمت وکړو، د دې حق ځان ته نه ورکوو چې د لوبغاړو مخې ته ورشو. ځینې کسان په قصدي توګه غواړي چې ورزش ناسمې لارې ته بوزي. تر کومه ځایه چې ما اوریدلی په یو کال کې شاوخوا 160 میلیونه ډالر د افغانستان ورزش سره مرسته شوې، خو چیرته دي دا 160 میلیونه ډالر؟
کجا است 160 میلیون ډالر؟
ښاغلی خیری د افغان لوبغاړو هغه ملامتي په غاړه اخلي چې په تش لاس لوبو ته ورغلي او له رنگینو میډالونو سره بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د بدني روزنې ریاست چارواکي په داسې حال کې لوبغاړو ته د خدمت د نه رسولو خبره مني چې د یاد ریاست یو شمېر چارواکو د بودیجې د کمښت ستونزه هم د خپلو کمزوریو یوه لویه برخه یاده کړې او همدا یې یو غټ لامل بللی چې د ډیرو لوبغاړو خبرې یې بې ځوابه پاتې کړې. اخوا د المپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې دوی په سخت حالت کې د دې کمیټې رهبري ته ورسېدل، خو بیا یې هم په خپلو هڅو سره یو شمېر لاسته راوړنې وکړې. د المپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبر چې یوازې څو میاشتې مخکې وټاکل شو، ازادي راډیو ته وویل چې په یو قوي کاري ټیم سره هڅه کوي څو له سیالیو نه لاسته راوړنې وکړي.
با راست همتهای بیشتر تقاضای بیشتر ناگزیر شدیم که بیایم.
له ما نه د ډیرو غوښتنو په مطرح کېدو سره راغلم چې له یو نوي او متحد ټیم سره یو ځای کار وکړم. خوشاله یم چې له یو قوي ټیم سره مخ ته ځو. اوس لوبغاړي او د المپیک کمیټې چارواکي تازه نفس باسي. د دې خبرې ثبوت مو دا دی چې په دې وروستیو کې مو د جنوبي آسیا په المپیکي لوبو کې برخه واخیسته او ښې لاسته راوړنې مو هم ترې وکړې.
مدالهای خوبی را به دست بیاریم.
ښاغلی اخبر همداراز غوښتنه وکړه چې باید په لوبو کې هیڅ ډول سیاسي لاسوهنې ونه شي او د بدني روزنې ریاست که څه هم په اوس وخت کې له دوی سره ښه روابط لري، خو هڅه دې وکړي چې یوازې لوبغاړو ته د بودیجې او خدمتونو په برابرولو کې کار وکړي. د المپیک او بدني روزنې د ریاست تر څنګ اخوا په کرکټ او فوټبال کې هم زیاتې لاسته راوړنې وشوې، خو بیا هم د ځینو برخو ستونزې چې له کلونو راهیسې راپیدا شوې وې په 1994 کال کې بې ځوابه پاتې شوې. د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړي عبدالله عبدالي ازادي راډیو ته وویل د روزونکو او فدراسیون په هڅو سره په نړیوال او سیمه ییزو لوبو کې افغان ټیم ښې لاسته راوړنې وکړي، خو د لوبغاړو ناسم اقتصادي وضعیت او د ورزشي امکاناتو نشتوالی اوس هم ځوروي.
د قسمت ورزش مشکلات خاصه داریم،
خاصې ستونزې لرو. زموږ یوه ستونزه دا ده چې په ټول کابل کې د فوټبال یوازې دوه مصنوعي چمنونه لرو. بله خبره چې موږ سخت ځوروي دا ده چې د ملي لوبغاړو په حیث هیڅ کوم معاش او یا حق الزمان نه لرو چې ووایو موږ دا د پیسې ترلاسه کوو.
د فوټبال د ملي ټیم دا لوبغاړی وړاندیز کوي چې د افغان لوبغاړو لپاره باید د معاشونو د ټاکلو په برخه کې ځانګړي هڅې وشي او پرې نږدي چې له دې وروسته له دې امله له رواني پلوه تر فشار لاندې واوسي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي په داسې حال کې له ناوړه اقتصاد ځورېږي چې په تش لاس یې د جنوبي آسیا په لوبو کې دویم مقام ګټلی او اوس هم نړیوالو لوبو ته د غوراوي په سیالیو کې لوبیږي. کرکټ بورډ بیا ادعا کوي چې په ښه مدیریت سره یې په 1994 لمریز کال کې نه یوازې چې ستونزې حل کړې، بلکې په پرمختیايي برخه کې هم زیات کارونه کړي دي. دغه بورج مرستیال عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تکړه ټیمونو څخه پرلپسې بریاوې، د انکشافي بودیجې زیاتوالی او په رغنیزو برخو کې د شاوخوا څلورو میدانونو پرانیستل د 1994 کال لوی لاسته راوړنې دي.
واکن 2015 کال د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو زرین کال و. یو ډیر ښه پرمختګونه سوي دي. هغه که موږ د بسازی پاک وګوري، یعنی د میدانونو اکیډمۍ پاک له او داسې د لوبډلې د پرمختګ پاک له، په 2015 کال کې د نومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دغه سي یو سیریز په لار واچوي د زیمبابوې هیواد سره چې هغه کې تقریبا موږ 12 انټرنیشنل مسابقې کړې دي.
خو د کرکټ بورډ د دغو خبرو په ځواب کې څو واره یو شمېر مدني فعالانو غبرګون وښود او وی ویل چې په دې اداره کې فساد موجود دی او د لوبغاړو په انتخاب کې هم ځینې وختونه سلیقوي چلندونه شوي دي. که څه هم په 1994 لمریز کال کې د افغانستان د دوو مهمو ورزشي ادارو بدني روزنې ریاست او المپیک ملي کمیټې د رهبرۍ د خلا له ستونزې او د مشرانو ترمنځ د لانجو له ستونزو سره مخ وي، خو وبکتل شي چې په 1995 لمریز کال کې دا ادارې له نویو مشرانو سره لوبو او لوبغاړو ته څومره خدمتونه کولای شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي د 1995 کال لپاره له هره پلوه چمتووالی لري. دوی 95 کال د وسلوالو مخالفانو د ورکېدو کال وباله. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپرپورټ کې.
په داسې حال کې چې امریکایي جنرالانو 95 کال د افغانستان لپاره خورا خطرناک کال بللی، خو افغان حکومت په هره برخه کې د پوره چمتووالي خبره کوي. د شنبه په ورځ د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ویاندویانو سربیره د حکومت د سکتوري وزارتونو ویاندویانو هم په تیر کال کې خپل لاسته راوړنې او د 95 کال برنامې په خبري ناسته کې تشریح کړې. د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمي وویل افغان حکومت وکړی شول چې په 94 کال کې د سولې په برخه کې منظمه تګلاره برابره کړي او حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په منظمه توګه ګام پر ګام مخته ځي.
میکانیزمیک ما ایجاد کردیم در
تفاهم دیوی د بین المللی همکارانو په تفاهم چې د سولې په برخه کې کوم میکانیزم موږ جوړ کړی لارې مشخصه کړې د ولدی روس سبا کورکورانه حسینه کیږي ولدی روس د یو خاص تدبیر او میکانیزم لمخې چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې نکاس شوې دي د سولې پر لور حرکت کوو
همیشه ما روان هستیم به طرف پروسه صلح افغانستان
وړاندې د امریکا د ملي امنیت د رئیس په ګډون زین لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنه خولې وچی د 1915 کال په سرلۍ به په افغانستان کې جګړې زور واخلي او آن د دې احتمال هم نو رد کړی چې د ملي یووالي حکومت به له سیاسي سقوط سره مخامخ شي خو د افغانستان امنیتي ارګانونه بیا وایي د 15 کال لپاره دقیق او منظم پلان جوړ کړی او وسلوال مخالفین به سخت وځپي د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري چې په همدغه غونډه کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه په 1940 کال کې د وسلوالو ملا ماته کړې او په 1950 کال کې د نابودۍ هوډ لري
قوای مسلح افغانستان به شمول وزارت داخله او امنیت
دی وایي د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت په ګډون په 1915 کال کې د پسرلي لپاره ډېرې ښې برنامې لري خدای دې وکړي چې یو فیر هم ونه شي خو که دښمن سولې ته آماده نه وي زموږ ځواکونه به دوی نابود کړي
په هر شکل کې میشن دښمنه نابود کړن و نه مانم کې ولایت مو شماره یا مردم مو شماره نه مانم
د 1990 کال د لاسراوړونو او ننګونو پاړه د حکومتي وایندویانو خبرې تر ډیره یو ډول وي خو په 1990 کال کې د سولې د ټینګښت هڅې د امنیت تامینول د کاري فرصتونو رامنځته کول او په ټوله کې د افغانانو لپاره د ښه ژوند برابرېدل دغه حکومتي وایندویانو لوی ژمنې وي
تازه خبر دا دی چې د جنوبی افریقا دویم لوبغاړی رناوټ سو اول لوبغاړی هاشم املا د شاپور زادران لخوا سوځول سوی دی په ننګرهار کې د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره سو تفصیل د شاه محمود شینواري په رپورټ کې
د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او با استعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا د هغوی د حقونو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې زنیته د پاملرنې لپاره ګټور دی
دغه جشن او د تورت جشنونه بیل شکه چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري ماشوم ورسره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکولای شي ماشوم مقرر کولای شي نو زما هیله دا ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پر راټولونه کې د څېړنیزو رسالو مقالو او زموږ د ځوانو څېړونکو لپاره مخ مواد او د تحقیقاتي پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د ستونزو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي په ختیځه سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون وایي د دې جشن نه یې موخه د ماشومانو ادب وده د ماشومانو د حقونو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پرتو ستونزو مخنیوی دی
موږ له ټولو هغو لیکوالو نه چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یو هیله غوښتنه مو ترې دا ده چې ماشوم ته د جنگ د کرکې د نفرت د فرهنګ په ځای د سولې مینې ورورګلوۍ ازادۍ او هیوادنۍ مینې په ارتباط باندې لیکنې وکړي له خمرغه دغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود و چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي قلم او کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمي ګاڼه باندې ښایسته او لوړه شي
د دې جشن برخوالو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي او د اطلاعاتو کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بیله څانګه جوړه کړي په دې جشن کې یو شمېر ماشومانو خپلې ترتیب کړي ترانې هم په تنکۍ ژبه زمزمه کړي
د خوشحال بابا لمسیم او ډیرا د میرویس خان یم پښتنالو
د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده جنوبی افریقا په لسو اورونو کې درې نوي منډې وکړې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي د کال غوره شخصیت په یو رپورټ پسې درته معرفي کوو. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په 1994 مریض کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې ډېر کموالی راغلی. د دغه وزارت چارواکي دغه راز ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. تفصیل د ناجیې صفوي په راپور کې.
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 8% کموالی درلود.
نوموړي همدارنګه وویل چې په 1994 کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 1,30,000 هکټار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو، حال دا چې په 1993 کال کې 2,40,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. دوی وایي چې دا مخدره مواد تر ډیره د افغانستان په جنوب ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل شوي وو. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نږدې 3,000 قاچاق وړونکي او کاروباریان نیولي دي. د دغه معینیت ویان مهدي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6 نفر از اتباع خارجی را دستگیر کردیم در
شپش بهرانی اتبا موږ نیولی چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې 4 د ایران او 2 د قزاقستان اتبا دي. موږ همدارنګه 2,300 کسان نیولی دي چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د 100 کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 1994 کال کې د مخدره موادو بیلابیلې قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
1,301 قضیې ده سراسر ولایتونو دلته رسېدلې ده چې مجموعا 6,78 کسان مزنونې کېږي چې د دوی ترمنځ 15 ښځینه دي، 3 خارجي اتباع هم داسې ملکي خدماتو کارکوونکي شامل ده. دغه 3 کسان بهرني اتباع د ایران د کشور
په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې له مخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر د 3,000,000 تنو ته رسېدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم ویل کېږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډېره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډېر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کېږي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کېږي. د دغه کمیسیون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کېدله موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي. نیول شوي به کم تعداد هغه ډېر مشهوره چې هغه نړیوال پیژني او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغوی لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجود دا قاچاقبر خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده، نه شي کولای شي د دې مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه، له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښت تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوی وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران هغوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي، هیڅوک نه سي کولی چې دا کښت تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوی وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا که چېرې افغان حکومت د دغو قاچاقوړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه وانه خلی، د هیواد به په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به و.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ. آزادی رادیو د کال شخصیت. شخصیت سال رادیو آزادی.
د ازادي راډیو د 1340 نویم مریض کال شخصیت دا څوک دی چې 150 هلکانو او نجونو ته یې په دوو روزنتونونو کې د زده کړې او استوګنې امکانات برابر کړي دي. د دغو روزنتون د جوړونې مفکوره 12 کاله مخکې هغه وخت ایجاد سوه چې بنسټ ایښودونکي په پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کولې. پایل یې په یوه کور کې د شلو کډوالو ماشومانو له راټولولو وسو. کله چې د دې ابتکار مسؤوله و کاله مخکې له پاکستانه کابل ته ستنه سوه، هلته یې خپل پروګرام پراخ کړ او اوس یې 150 ماشومان په دوو روزنتونونو کې راغونډ کړي دي. هغه په ایران کې هم د مهاجرت شپې ورځې تیرې کړي دي. د ازادي راډیو د 1340 نویم مریض کال شخصیت اندیشه فرید ده. میرمن اندیشه فرید وایي تر هر څه مخکې د کډوالۍ په وخت کې د افغان ماشومانو وضعیت دې ته مجبوره کړی چې یو ګټور کار وکړي، داسې کار چې مستقیمې ګټې ټولنې ته ورسیږي.
د کډوالو وضعیت دې ته اړ کړم چې افغان ماشومانو ته یو خدمت وکړم. دغه راز په اویایمو کلونو کې د افغانستان د کورنیو جنګونو په وخت کې د هیواد وضعیت هم دغه خدمت ته مجبوره کړم. په 1422 لمریز کال کې چې له ایرانه افغانستان ته ستانه سوم، هغه وخت وضعیت ډیر خراب و، جنګونه وه، خو خلکو بیا هم په ایران کې د کمپونو تر ژوند چې هیڅ سهولت پکښې نه و په خپل هیواد کې ژوند بهتره ګڼه. خو دا ور پاکستان ته په کډې کولو مجبوره سولو. کله چې له ایران افغانستان ته راتلو، د ایران پولیسو 14 کلن ورور راته ووژه. پلار او خور می ټپیان سول. دا یوه غمونکې پیښه وه.
اندیشه فرید وایي په افغانستان کې اوس هم جګړې پای ته نه دي رسېدلي او په زرګونو ماشومان سته چې لاسنیوي ته اړتیا لري. دا وایي چې په پاکستان او تر هغه مخکې په ایران کې د کډوالۍ له کړاوه د ډک ژوند تر څنګ زده کړې وکړې. د دې تر څنګ یې د بېوزلو او بې سرپرسته ماشومانو د لاسنیوي مفکوره کرار کرار عملي کړه. میرمن اندیشه وایي په لومړیو کلونو کې په کابل او ولایتونو کې د روزنتونونو شمیر 100 ته رسېدی، خو اقتصادي ستونزې د دې سبب سوې چې د دغو روزنتونونو شمیر اوس یوازې 2 ته راکم سي. د هغې په وینا دغو ماشومانو ته د انټرنیټ د لارې نورې بهرنۍ ادارې یا هم په بهر کې میشت اشخاص مالی مرستې لیږي. د دې تر څنګ د روزنتون ځینې ماشومان د رسامۍ د لارې د روزنتون مالی مرسته کوي. د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې عمومي مشر هاشم محمد وایي ازادي راډیو هر کال له ځینو مدني سازمانونو سره تر سلا مشورې وروسته د کال شخصیت ټاکي. د هغه په خبره اندیشه فرید هم د هغې د ځینو بشر دوستانه فعالیتونو له کبله انتخاب سوی ده.
امسال هم ما خانم اندیشه فرید
سش کال مو اندیشه فرید ټاکلې ده. دا د بشر دوستی او وطن دوستی یو عالی نمونه ده. د هغو ماشومانو ته چې میندې او پلرونه یې په وروستیو مصیبتونو او جنګونو کې مړه سوي، هم د تحصیل زمینه برابره کړې او هم د یوه کسب د زده کړې زمینه. د افغانستان د راتلونکي نسل ته د میرمن اندیشه فعالیت او زحمت ته د درناوي لپاره مو ده د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه انتخاب کړې ده. اندیشه فرید په فرا کې زیږېدلې او اوس د دوو ماشومانو مور ده. زوی 10 کلن او لور یې 2 کلنه ده. میرمن اندیشه وایي چې د خپل روزنتون د ماشومانو په مرسته یې په لرې پرتو سیمو کې له نورو بې سرپرسته او یا هم بې وزلو ماشومانو سره تماس ټینګ کړی او هڅه یې کړې چې دغه ماشومان هم جلب کړي. خو دوی لومړیتوب هغو ماشومانو ته ورکوي چې د لرې پرتو سیمو یا هم ناامنو ولایتونو وي. هغې زیاته کړه چې په روزنتون کې دیره ټولو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره سوې ده.
تمام طفلای که در پرورشگاه بوده
ټول هغه ماشومان چې په روزنتون کې اوسیږي ټول په دولتي ښوونځیو کې درس وایي، خو څلورویشت ساعته په دغه ځای کې استوګ نه لري، د خپل کور غوندې دی. هغه ماشومان هم چې کورنۍ په کابل کې دي زموږ سره اوسي، په هرو دوو اونیو کې ځي له خپلې کورنۍ سره ګوري.
د لرې پرتو سیمو ماشومان په کال کې یو وار دا امکان لري چې لاړ سي او د خپلې کورنۍ له غړو یا هم خپلوانو سره وګوري. په دغو روزنتونونو کې ډیره ماشومان د زده کړې تر څنګ انځورګري کوي، د موسیقي زده کړه کوي او یا هم نور کسبونه ورښول کیږي. اندیشه فرید درېمه ښځه ده چې د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه اعلانیږي. دا وایي دغه مقام دا او د هغې کاري ډله نور خدمت او کار ته تشویقوي.
از تمام مسائل شخصی خود تیر شده
د دې ډلې غړي له خپلو ټولو شخصي مسایلو تیر سوي دي. د ټولو هیله دغو ماشومانو ته کار کول دي. دوی په داوطلبانه ډول کار کوي. دا کار زموږ پر روحیې هم اغېز کوي. هیله رابخشي او زما کاري ډله هڅوي چې نور کار هم وکړي.
ازادي راډیو له دیارلسسوه شپږ اتیایم لمریز کال راهیسې د نوي کال په اوله ورځ یو کس د کال د شخصیت په توګه ټاکي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسي د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لار کې خدمت کړی وي. د ازادي راډیو د دیارلسسوه شپږ اتیایم لمریز کال شخصیت ګل آغا شیرزی، د دیارلسسوه اووه اتیایم لمریز کال شخصیت انارکلی هنریار، د دیارلسسوه اته اتیایم کال شخصیت رمضان بشردوست، د دیارلسسوه نه اتیایم کال شخصیت فرهاد دریا، د دیارلسسوه نوي کال شخصیت هندیه افغانستان، د دیارلسسوه یو نویم کال شخصیت ډاکټر ناصر سرمست، د دیارلسسوه دوه نوي کال شخصیت انجینیر احسان الله بیات، د دیارلسسوه درې نوي کال شخصیت جواز خان او د دیارلسسوه څلور نویم مریض کال شخصیت مو اندیشه فرید وچی. په همدې پروګرام کې مو درته معرفي کړه.